تاندي تانغي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هله د چتر پای را سره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نو موري په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست د کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
سارا د پلارم د سلیم دغه دغه منګل دا تر کوم لا پلیز دا فلکی مصرف یو اوس کو لگا اواله فشوی دا ایجمه کبه منګل غتر اتلو منګل به خپل یخدم نه نه خپل منګل خپل د خپل فار اتلو
زمانو مو کل خان دا زولتا یو میا کیږي چې در تر غریم او زه د دې تر خوشاله ما چې مون ته پینځم مون نه در تر کوي
د ځکهونکو خبرې مو واوریدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي په پیل کې خغلې وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې د ښوونځي را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونی هلکان به زده کړو ته تلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاو په لار کوڅو کې به ګرځیدل نو ما فکر وکړ چې راځه دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړه او په دوی باندې یو ډول زړه وسوځید ځکه چې تعلیم څخه به برخې پاتې ول زده کړو څخه به برخې پاتې ول او دوی ته د زمينه مساعد نه وس دوی لاړ سي زده کړو کې یو لیکو لوس د کې یو بل اخره زده کړو باندې سنبال سي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړ مال راځي دوی لپاره د زده کړو زمينه برابر کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړو کې یو یو سز زده کړی
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چوک څم وکړل چا سره کېناسته چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د ویم سی اوس هم په د افغانستان په لوري پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان سکرو ته نه لیږي یو ولادت د دې دوی ترمنز عام بوهاو وشتون نشته دا یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېرې والدین زو ام سي دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما سکله دوی ته د زده کړو زمينه برابر وره لومړی زما کار سکوم هغه د یما په هوی کمپاین نو سیزه کور په کور لړم والدین سره کیناستم دوی سره می خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکو په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام وسمه په دغه ساحه کې سیولری پرتاسیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړل او بل اخر دوی می ته وه سوال سی خپل ماشومان من زده کړو کی تعلیم کی هم په جلکی وو کی هم پالک وو کی نو لمړی کار چې کوم واغه د کمپاینو پروسا ولا سیما کمپاینو وکړ او بل اخر هم والدین می ته تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولي گی او دوی پکې زده کړو کړی
کلمو دغه تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کیږي کې
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینونه یو او بیا بل اخره مونږ د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوښول
پاول سر کې څومره زده کوونکې در سره وو او اوس څومره دي
پاول سر کې د ماشومانو تعداد د لسګونه وو یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې ده او والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې ده وس ورس پورز زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس تر راځي او د لومړی ځل د سدوی پیوداسي مکتب کې ګډون کوي سي دلی کولوست او زده کړه بکې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان هدا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زه د خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي ځکه کومه تاسو ګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوست سره بلد نه وي لیکو لوست په ټوله کې نه ایزه نو هغه هم د روان یغه لیکو لوست سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس نه بخي پويږي نو یعنی په املا سو پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پوري د سواد وی لیکو لوست نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پوري دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی باندې به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي وغه ائیډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسن د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کوي
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه ګورم دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم تخپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي له زده کړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مون هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپل پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډ شوی دي، دې پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډ شوی دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانې کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسوب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنا نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر سبو لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لا پرې حدود کله وروسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی، چې ما دوا کاله په هم پنتون شروع کړو، ما خوشی کړو، بعضی مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه وایم چې ولای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمال زای چې د ژوند لړ ډیر ستوندو سره مخ شوی وای، تل هڅه داد چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وخت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا ورسته مشکلات یې زموږ وطن کې مونږ تاسو ته معلوم دي، ډیر مشکلات دي بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلات تو سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړم مثال دکانداری وو او فعلاً ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئن وو مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او دی ځوانۍ او دی انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفونه سم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی داسې نورې بهانې لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی او واسطه ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټی یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطه ته ضرورت زه وظیفه نشم کولای یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لار چاره پیدا کوشش سمه زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم لنه کول نه څه کول غوړ دی پیل پکار دی چې دا باید شروع کړم دم دننه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی
په خاص ډول دی یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې دی یو هواد او یا د کار د بازار التیاڅ شي دا کوم مهارتونه باید زده شي زه په دغه مهارتونه باندې څومره پوهیږم کوم مهارتونه باندې نه پوهیږم کله چې دغه ارزونه وشوله په هغه مهارتونه باندې چې د نن دی بازار یا ټولنی یا د هواد یا د کار التیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي پلان جوړ شي لنی کمرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډیر اسانه شوې هم ده ډیر د سیمه مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولای شي ټولنیز میډیا نه زده کولای شي ویډیوګان دي له ویډیوګانو نه زده کولای شي کتابونو نه زده کی له نورو شیان نه زده کی
پتان دې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو لوی روزون کې اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ غوښتل مو لومړی لته ست دا پښتو چې والی ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پات کیږي
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسي کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدې سي یو یا دریو لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللی اول فکر کوم چې داسي ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري شه معنا او شه هدف ولري دوی پوسی د ژوند هدف څه شي دی موږ د چشې لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سترس ناتک شون او یا شخصي او کورنی مشکلات دي که یو انسان داسی روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتمن اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي درې معمول فکر کوم دا دی چې د ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي نوې مهارتونه نوې فنون نوې علوم او نوې شان نه زده کوي دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوې مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسې په نظر پایله به څه وي؟
تر ټولو مهمه پایله یې دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که ده باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، ته ده بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم، که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان دي باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوسی چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې شي توایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي، پوسی او شته ځخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دي چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت تلاړ دي. اول عمومي شان ځخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملما به شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتی کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. د خصوصي سکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایي استاد چې کورنۍ مربوط او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود.
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو هم دا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي.
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې وژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا هغه وخت کې چې زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چو په ډېر ځوانۍ کې شهرت و موند. مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گرک نیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب هر صورت کله چه پا 2002 هم کال که زه افغانستان تا برت لارم، از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم، تقریبا 9 کال و دره میاشت یوال از ورزی زه بندی وم، سیاسی بندی وم.
ما خپلم امدو خوشتر چه در پختن وکم چه تصویل چه لرده مهم پا کوټه قلفی کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې اولی بندي شوی، دا کوم وخت د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني او احساسات وو، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسطه تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مګه هک پک پک چول جدا ولې راغلل. یو څه جنجالونه د نن په غام کې شتون درلودل، د برابرۍ د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کادرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاولی خان، لکه عبدالکریم میساق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شریع جوزجانی، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری غلام د سګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچول.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده و، 9 کاله
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم دا خلک چې وو په دا موضوع کې تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا مونږ د اعدام څخه وژغورل شو. مزه 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم او ضد د انټرنیشنالیزم او ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، مونږ د چا ضد نه و. خالي مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری د حکومت کې وي دا وي، بیا باید د ګوند شتون لري، د ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کی، دا کار نه و کز مونږ ترې دا غسی و شی. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف و هغه وخت کې، او وروسته مو خود لا غفزون په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوش شولم، بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ مځکې وې، هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار، ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړی، مشهور شرکت و هغه وخت، په ما کې کار پیل کړو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم، وویل چې که چیرې اوزا بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې و، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومانې ممنول خروج شول، پاتې شو. بیا د ناروخ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو، چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو، یو د یو چا په نوم بلې بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن صلح د افغانستان مو تاسیس کړه ځینې دوستانو سره، د اروپایي شورا مشر شوم دی همدغه انجمن صلح افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د صلح لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وی، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی مو چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، بیا هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او موږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس درویشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست زموږ و حمیدالله قادری، دی رئیس عامل شو، چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری. زه رئیس شو. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصل خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بېخوبه پاتې شولم، دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و، او دا ادبي کارونه و، دا لیکنه و، دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي، یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابر او د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر او شاعری ته ځې، خو د شاعری اصلي شاعری یو برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځې، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسی ورې، دغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري، ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه ولي شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي ریاست عمومي اتاق کې دا مسئله دی ولي ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم، یا حرفي لیکوال بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده. زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې، به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه هغه ارزو هم تسره نشد. خب په هر صورت مو خپل حلیزلی وکړل.
د دغو کارونو په اړه وایست، د همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشند لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و. اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه، موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 تن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه گذاری و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما هم دغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې بیا موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره، یا د تیل او د غاز لپاره لرو، چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی کچیر ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم، یا ایران لپاره انتقالات وي، او منځنۍ اسیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تللی وه، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې، تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي، مونږ د پول ټکنیک از خزینې د بدخشان معاصرین ول هغه مرسته کولې مونږ ته یو بشکه وګراول په کانتینټال هوټل کې مونږ وکولې شو چې ډیر خدماتي تاسو جوړ کړو ډیر هوټلونه جوړ شو ډیر د وادونو او د مافلون د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل غوډي هوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه مخپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 500 شپېته او یا کسب دیګردان لري دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست اف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت الله سو ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زمونږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو مونږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته مونږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډیر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان سړک او دا شیان را ټول دوی کولای شي جوړ کړي. او ساختمانی چارې د شهر مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګاره پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه نیو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري ساتونکي ولري او د دته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه دی فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته انجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي انجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه انجونې تل بدبختې وي. او په دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي، هلی ځلی کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکونومیک لوکیشن ډیر مهم دی. جی ستراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه را پدی خو دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسیدلی و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې ویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، د تباه شو، دا بله خبر ده. ولی دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړی و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.398 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سوګشت از د مرګ سره جوړی شو یم. 15 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورلم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دو کاری بکنن. یاد زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي وو. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کو شوم اولین ګش لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه، چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري دغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې دغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم دغه. دا په خپل د افغانستان عزت او دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکې څنګه موږ رای ګټو نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه د بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حتی رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خ وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب سلامت یاست
مهرباني
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم تاسو باندې ساول پنځه ویشتمې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 1927 او 1925 مترو دوشنبه د سهار لشپږ نیمو تر و بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطان دی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطانی کا مشہور کچری دبل چاس پہ زبا ہم درخ پر سر تیر سم کچری دبل چاس پہ زبا ہم درخ پر سر تیر سم خطا نو زناز کی بی اپا دی دبل زی خطا نو زناز کی بی اپا دی دبل زی داستا زرین خان اللہ پل مر کی تراتی شاباز پر مخوانا سلطانی کا کسبی کم کیا ناو کی بلندان کمر میں کم کیا ناو کی بلندان کمر میں
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
Oh, yeah, my shit.